د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. زه احمد تکل د دې خبرونې کوربه تاسو ته سلام وړاندې کوم. نن سه شنبه ده، د 1398 هجری لمریز کال د مرغومي یا جدي څلرويشتمه نیټه ده چې د 2000 میلادي کال د جنوري د میاشتې له 14 برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې د طاهر روخان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې به واورې چې د سولې د شرایطو په برخه کې د ارګ او اجرایه ریاست په دریځونو کې لوی توپیر راغلی، او په نړیوالو مسایلو کې به واورې چې واشنگټن تهران ته خبرداری ورکړی چې د حکومت ضد اعتراض کوونکو سره ناوړه چلند به ونه زغمي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. ده هم ده خبرونو ده سر چکی. ده افغانستان په بیلا بیلو ولایتونو که وروسته وارو او برانونو لگ تر لگ چلر وشت کسان وجلی دی. تکل شوی چه ده افغانستان، کانادا، برطانیا، اوکراین او سویدن ده بحرنه و چارو وزیران نن په تهران که ده غرزیده لی اوکراینی الوته که پا عرب بحث وکری، او په تهران که ده برطانیا ده سفیر لتوقیف وروسته ایران لندن تا خبردارای ورکری چه بلا تیر وطن دی نکوی. بشپړ خبرونه. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستۍ واورو او بارانونو له کبله لږ تر لږه 24 کسان مړه شوي دي. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د دولت د وزارت ویاند احمد تمیم عظیمي تیر ماښام په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل هغه راپورونه چې تر دې دمه موږ ته رارسېدلي ښایي چې شاوخوا 24 کسان شهیدان او 40 کسان ټپیان شوي دي، 121 کورونه قسمن او په بشپړ ډول او 10 نور په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. ښاغلی عظیمي وایي د مرګ ژوبله او رنۍ تر ډېره په کندهار او هلمند ولایتونو کې شوي دي، خو درنو ورښتونو په غزني، هرات، اروزګان، زابل، غور، دایکندی او نور ولایتونو کې هم زیانونه اړولي. د عظیمي په وینا د سختو واورو او طوفانونو له کبله د سالنګ په ګډون ځینې لوی لارې هم بندې شوي دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر فرانسوا فلیپ شمپین وایي چې نن به له خپلو افغان، برطانوي، اوکراینی او سویډني سیالانو سره په لندن کې وګوري او په تهران کې د غورځېدلې اوکراینۍ الوتکې په اړه به بحث ورسره وکړي. تمه ده چې د افغانستان له اړخه به د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان په دې غونډه کې ګډون وکړي. تېره اونۍ تهران ته نږدې د ایران په پوځي توغندي په لګېدلې اوکراینۍ الوتکه کې 16 کسان ووژل شول چې 16 ایرانیان، 13 کاناډایان او 14 افغانان و، 11 اوکراینیان، 3 برتانویان او 3 سویډانیان هم په دې قربانیانو کې شامل وو. په فرا کې په نشه یي موادو روږدې 16 کسان ځانګړو روغتیایي مرکزونو ته بیول شوي دي. د فرا د امنیت قمندانۍ ویان محب الله محب ازادۍ راډیو ته وویل دا کسان د ژمي په سړه هوا کې په ډېر ناوړه وضعیت کې وو.
معتادین مواد مخدر در این فصل زمستان
په مخدر و مواد و روگ دی کسان په دی ژمي کې پر سړکونو اوسېدل. د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پولیسو هغوی د سړې هوا په خاطر راټول کړل او روغتیایي کلینیکونو ته یې وسپارل. له دې مخکې د فرا د عامې روغتیا وزارت چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې په دې ولایت کې په نشه یي موادو د روږدو کسانو شمېر له 55,000 اوښتی دی. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په تهران کې د برتانیا د سفیر له توقیف وروسته ایران لندن ته خبرداری ورکړی چې بله تیروتنه دې نه کوي. په تهران کې د برتانیا سفیر راب مکایر ویلي دی د شنبې په ورځ وروسته له هغه د لنډ وخت لپاره ونیول شو چې تهران ته نږدې د ایران په توغندي د لګېدلې اوکراینۍ الوتکې د قربانیانو په یاد یې د ډیو د بلولو په مراسمو کې ګډون وکړ. د دې پیښې 3 تنه قربانیان برتانویان وو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی د برتانیا سفیر د دې لپاره احضار کړی و چې په غیر قانوني لاریون کې د هغه د غیر معمول ګډون په اړه اعتراض وکړي. د ایران دولتي ټلویزیون د دې وزارت په حواله خبر ورکړی چې د قربانیانو په یادغونډه کې د برتانیا د سفیر ګډون د ډیپلوماتیکو نورمونو خلاف کار و. برتانیا پرون په لندن کې د ایران سفیر حامد بعیدی نژاد احضار کړ څو د خپل سفیر پر توقیف اعتراض ورته وکړي. د برتانیا د صدراعظم بوریس جانسن ویان پرون له خبریالانو سره په خبرو کې د ایران اقدام د ډیپلوماتیکو اړیکو په اړه د ویانا له کنوانسیون څخه نه منونکی سرغړوی وباله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران د قدس ځواک پخوانی قومندان جنرال قاسم سلیمانی دوه اونۍ مخکې په بغداد کې د متحدو ایالاتو پر سفارت د یرغل امر ورکړی و. مایک پومپیو پرون په سټاتفورد پوهنتون کې په خپله وینا کې وویل سلیمانی پوهېده چې متحد ایالات د خپلو وګړو د ژوند دفاع کوي.
He ordered the December 31st assault on the embassy. The people
قاسم سلیمانی د دسمبر په 13مه د امریکا پر سفارت د برید امر ورکړی و. پر هغو کسانو چې په بغداد کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لپاره کار کوي، تاسو ته ډاډ درکولای شم چې نړۍ تر پخوا خوندي ده، ځکه نوموړی نور داسې خطر نشي پیښولی. سلیمانی چې له څو کلونو رئیس د ایران د قدس ځواک مشر و او په سیمه کې له ایران پلو ملیشو سره د تهران اړیکې ټینګول، د جنوري په 3مه په بغداد کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. او په مسکو کې د لیبیا د جګړې د ښکېلو اړخونو د مشرانو ترمنځ د سولې خبرې تر نن پورې ځنډېدلې دي. له دې مخکې دواړو لورو د روسیې او ترکیې لخوا د اوربان وړاندیز منلی دی. پرون په ترابلس کې د ملګرو ملتونو لخوا د په رسمیت پیژندل شوي حکومت مشر فایز السراج او رقیب خلیفه هفتر چې د لیبیا د ملي پوځ په نوم د وسله والې ډلې مشري کوي، د روسیې او ترکیې له جګپړو ډیپلوماتانو او پوځي چارواکو سره د بندو دروازو شاته وکتل چې د دوی خبرو اووه ساعته دوام وکړ، خو سراج او هفتر مخامخ خبرې ونه کړې. د دواړو خواوو ترمنځ د یکشنبې په ورځ یو ازمایښتي اوربان د ټینګ شوی و. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د هغه ترک ساری مولود چاوش اوغلو وویل سراج د موافقې مسوده لاسلیک کړه، خو هفتر د غور لپاره د نور وخت غوښتنه وکړه. لازادی رادیو سهرنۍ خبری مجله اورې قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خپرو. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي که طالبان د تاوتریخوالي له کمولو سره موافقه وکړي نو بین الافغاني خبرو ته به امکان برابر شي، خو ارګ د اوربان پر شرط ټینګار کوي. په یو راپور کې دې موضوع ته کتنه کوو.
که څوک اراده د سولې لري او غواړي چې د خپلو حقوقو په خاطر طرفین د خپلو اساسو په خاطر مذاکره کړي، اول به اوربان کوي.
په تهران کې افغان سفیر وایي په ایران کې د غورځېدلې اوکراینۍ الوتکې د قربانیانو د پیژندنې لپاره د افغانانو له ځینو کورنیو سره تماسونه نیول شوي دي.
تهران کې د افغانستان په سفارت کې یوه ځانګړې کمیټه موظفه ده، نه کورنیو مراجعه کړې ده، موږ له دوی سره نږدې کار کوو.
او په یو بل راپور کې به واورئ چې په شمال زون کې د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د هیواد په شمال کې د پانګونو کچه کمه شوې ده. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تهران ته خبرداری ورکړی چې له تیرو دریو ورځو راهیسې د پیل شویو مظاهرو ځپل به ونه مني. نور مطالب هم لرو. زموږ تاکل ازادۍ رادیو اوري. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي که طالبان د تشدد له کمولو سره موافقه وکړي نو بین الافغاني خبرو ته به امکان برابر شي، خو ارګ د اوربان پر شرط ټینګار کوي. له دې مخکې د افغانستان جمهوری ریاست ویلی و چې د سولې د خبرو لپاره د افغانستان اساسي طرحه د اوربان ټینګښت دی او د تشدد کمیدل عملی اړخ نه لري. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند پر راپور کې واورئ.
ارګ او سپیدار ماڼۍ چې د افغانستان د ملي والي د حکومت دوه شریکان دي، د سولې په تړاو د یوې مهمې مسلې په اړه یو نظر نه لري. د ارګ لپاره له طالبانو سره د سولې د خبرو تر پایل مخکې اوربان مهمه مسله ده، خو اجرایه ریاست وایي لومړی د تاوتریخوالي راکم شي چې په پایله کې یې بین الافغاني خبرو ته لاره هواره شي. د اجرایه ریاست یو ویاند امید میسم د دوشنبه په ماښام ازادۍ رډیو ته وویل چې باید د تاوتریخوالي د کمولو معیارونه مشخص
وي. ما قطعا مخالف آتش بس نیستیم. اگر آتش بس شوه گام بالاتر از
هغه میسم وایي موږ هیڅکله د اوربان مخالف نه یو. که اوربان وشي او یا تر هغې لوړ ګام واخیستل شي، جنګ بند شي او طالبان دې نتیجې ته ورسیږي چې کولی شي د خبرو له لارې خپلو غوښتنو ته ورسیږي او بالاخره پوه شي چې جګړه د حل لار نه ده، معلومه خبره ده چې موږ هر کله کو خو دا تاوت رخوالی او جګړې کمی دل چې ک جزئیات معیارونه او شمنې مشخص وي زموږ په باور کولای شي د بین الافغاني خبرو اترو په لور یو ګام وي
آغاز مذاکرات بین الافغانی
تر دې مخکې د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د یک شنبه پر ورځ ویلی وو د سولې د خبرو لپاره چاره طرح وړاندې کیږي باید روښانتیا ولري د ښاغلي صدیقی په وینا د سولې ټینګښت په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په معنا دی او د سولې د خبرو لپاره اساسي طرحه د اوربند ټینګښت د ولسمشر ویان همدارنګه ټینګار کړی چې د تاوتریخوالي کمول عملی اړخ نه لري تر دې مخکې څو ځلې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند په اړه واضح خبرې شوې خو د 2013 میلادي کال په لوی اختر کې له درې ورځنی اوربند پرته دواړو لورو هیڅکله خپلو کې اوربند ته غاړه نه دی ایښې د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې طالبان اوربند ومني دا به یو اغیز لرونکی اقدام وي خو د نوموړي په وینا کې د اوربند اعلان په وړاندې خنډونه موجود وي د تاوتریخوالي کمول هم کولی شي افغانستان اوربند ته نږدې کړي او اړتیا ده چې د سولې بهیر همداسې مخته ولاړ شي تر اوسه پورې په افغانستان کې د روانې جګړې په ترڅ کې د تاوتریخوالي کمښت ټاکلي معیارونه یا مشخص تعریف نه لري او دا هم نه ده څرګنده چې تاوتریخواله په کومه پیمانه کمیږي د افغانستان د اردو یو پخانی جنرال عتیق الله مرخیل په کابل کې نظامی پوهانو څخه دی نو مولد د شنبه په مخام ازادي رډیو ته وویل په نظامی برخه کې په دې اړه جګړه یا اوربن یوازې دوه اصطلاحات دي او دا د تاوتریخواله په کومولو باور نه لري ځکه د خغلی مرخیل په وینا کم تاوتریخواله هم د جګړې دوام دی
جګړه خو دوام لري جګړه خو په پښتون د مواري نظامی مرکز باندې جګړه دوام لري نو خوږان اشخاص او افراد باندې هم جګړه دوام لري پس وخت چې جګړه دوام لري پس حکومت معنا نه لري هغه به مفهوم نه لري تر څو چې خواله جګړه خو تاسو لري خواله چې بنان که څوک اراده د سولې لري او غواړي چې را سلا وکا او مذاکره وکا د خپل حقوق په خاطر یو طرفین خپل اساس او خاطر مذاکره کوي اول ځا اوربان کوي
کابل کې د اوربند او تاوتریخوالي د کمولو په اړه بحثونه په داسې حال کې تاو د شوې چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د دوشنبه په ورځ ویل د دې ډلې او امریکا ترمنځ د سولې هوکړلیک نهایي شوه دی سره د دې چې د امریکا متحده ایالاتونو په دې اړه څه نه دی ویلي خو لویدیز رسنیو ریپورتونه ورکړي چې امریکا یو وار بیا له طالبانو سره د سولې د هوکړې هڅه کوي داسې و هوکړه چې په پایله کې خای له افغانستان څخه یو برخه امریکایي سرتیری ووځي او په بدل کې به طالبان پدې هیواد کې تاوتریخواله رقم کړی
ک دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
ک دیموکراسي نه وای د جنو خوانځي په نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړې
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري په تهران کې د افغانستان سفارت د هغو کسانو د پیژندنې لپاره یو ځانګړی کمیټه جوړه کړې ده چې په ایران کې د اوکرایني الوتکه د نسکوریدو په پیښه کې وژل شوې دي په تهران کې افغان سفیر غفور لیوالوی دا کمیټه به په پیښه کې د وژل شویو افغانانو د پیژندنې لپاره ټولې اسانتیاوي برابرې کړي امید ظهیر مل کابل راپور راکوي
په تهران کې د افغانستان سفارت وایي په ایران کې د اوکرایني رانسکورې شوې الوتکه د افغان قربانیانو د پیژندنې لپاره جوړې شوې کمیټې خپل کار پیل کړی او تر اوسه یې د قربانیانو د نهو کورنیو لغړو د ډي ان ا ازمیخت لپاره وینه اخیستې ده په تهران کې افغان سفیر عبدالغفور لیوال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې د قربانیانو د پیژندنې چارې لګي پیچلې دي د افغانستان سفارت او د ایران د بهرنیو چارو وزارت ورته ځانګړي کمیټه هم جوړی کړې دي
تهران کې د افغانستان په سفارت کې یو ځانګړي کمیټه جوړه کړې ده چې موظفه ده چې د ټولو قربانیانو د افغان طبیعت لري د هغوی له کورنۍ سره د هر راز مرستې په خاطر چې دوی وکولای شي د خپلو عزیزانو اجساد تشخیص تثبیت او ترلاسه کړي د نهو تنو کورنیو مراجعه کړې ده او موږ له دوی سره نږدې کار کوو
خغلی لیوال زیاته کړه ل ازمیخت او پیژندنې وروسته به جسدونه د قربانیانو کورنیو ته وسپارل شي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې پیښه کې نږدې دیارلس افغانان وژل شوي دي چې له ډلې یې شپږ تنه د افغانستان سویډن درې تنه د افغانستان المان خو پاتې څلور کسان بیا یوازې د افغانستان طبیعت لري د بهرنیو چارو وزارت له قوله د همغږي او جواب ورکونې نړیواله ډله په ایران کې دا چې افغانستان هم د دې ډلې غړیتوب لري نو کوم ځانګړی پلاوی تهران ته نه لیکي
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدر منوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شیبه ملالی بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپله اخري ګڼه کې د بګرام هوایي اډې ته نږدې د اوسیدونکو مخ پر خرابیدونکي اقتصادي وضعیت په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله په دې خبره پیلیږي، د بګرام اقتصاد په کلکه په امریکایي پوځ پورې تړلی دی، خو دا ځای چې یو وخت ډیر ځلیده اوس تر ډیره په یو هدف بدل سوی دی. په دې مقاله کې د فایق الله تاجک په نوم د یو افغان له قوله راغلی چې وایي په بګرام هوایي اډه کې یې کار کاوه. مقاله لیکي چې فایق الله هر میاشت $600 ګټلی، خو په 2011 کال کې کله چې امریکایي ځواکونو له افغانستانه وتل پیل کړل، د زرګونو نور کسانو غونډې له کاره وایستل سو. دی اوس بګرام هوایي اډې ته نږدې هغه شیان پلوري چې امریکایانو غورځولي وي، لکه د ورزش ماشینونه، جګونه، مات پرنټرونه او د کمپیوټر پکې. دی اوس د میاشتې $50 ګټي. د نیویورک ټایمز په لیکنه په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ استازي له طالبانو سره د سولې خبرې کوي او د 19 کلنې جګړې راتلونکی برخلیک ټاکي، د فایق الله غوندې د بګرام ولسوالۍ 80,000 نور اوسیدونکي په ځانګړې توګه له زوبلیدونکي وضعیت سره مخامخ دي. بګرام هوایي اډه په 1980 لسیزه کې جوړه سوې وه. پر افغانستان د شوروي اتحاد د 10 کلن یرغل پر مهال دا اډه په یو ستر پوځي مرکز بدله سوه. په 2001 کال کې ورسته له هغه چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته ننوتل، دی اډې ډېره وده وکړه. یو وخت داسې و چې لسګونو زره ملکیان او سرتیري په دې نظامي اډه کې اوسېدل. ډیفنس پوسټ خبرونې په افغانستان کې د 2 وژل سوي سرتیرو په اړه لیکلي دي. په دې مقاله کې راغلي چې د امریکا دفاع وزارت په کندهار ولایت کې د سرک غاړې ته د ایښودل سوي ماین په چاودنه کې د وژل سوي 2 امریکایي سرتیرو هویت اعلان کړی دی. 29 کلن ایان مکلاګلن او 21 کلن مګیل ویلالون نومیدل. دوی دواړه د کندهار هوایي ډګر ته نږدې په ډنډ ولسوالۍ کې د غزمې پر مهال وژل سول. د کندهار والي حیات الله حیات د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د ډنډ ولسوالۍ د حقدار کاریز په سیمه کې ووسوه، او د هغه په وینا په دې پیښه کې 2 امریکایي عسکر وژل سول او 2 نور ټپیان سول. په دې پیښه کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت 2 سرتیري ټپیان سوي دي. دا به په 2020 کال کې د بهرنیو سرتیرو لومړی تلفات وي. طالبانو د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. تیر کال په افغانستان کې 40 سرتیري وژل سوي چې ډیره یې ځانګړي ځواکونه وو. له 2014 کال راهیسې 2019 کال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره تر ټولو خونړی کال وو. تیر کال د طالبانو په حملو کې او د عملیاتو پر مهال د رومانیا او کروشیا سرتیري هم په وژل سوي کې شامل دي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان په شمال زون کې د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې په شمالي ولایتونو کې د پانګونو کچه کمه شوې ده. ناامني، لوړې ګمرکي تعرفې او لو سوداګرو د باج اخیستل په شمال زون کې د پانګونې د کموالي اساسي عوامل بلل کیږي. د ازادۍ راډیو خبریال مجیب حبیبزی په خپل راپور کې د موضوع ته کتنه کړې.
په شمازون کې د سوداګرۍ او صنایع خونوي چې د نامنې د لوړو ګمرکي تعرفو او د مالی امنیت د نشټون په خاطر د هیواد په شمال کې د پانګونې کچه کمه شوې ده. د دغه خونې اجرایی مدیر نصیر احمد قاسمی ویلي دي چې له 13 کلونو راهیسې یوازې په بلخ ولایت کې څه باندې 200 تولیدي فابریکې او سوداګریز شرکتونه له فعالیته لوېدلې دي. خغلی قاسمی وایي چې د نامنې زیاتوالی په مرکز کې د مالیاتي اسنادو د څیړلو د بهیر اوږدوالي او د دولت مخالف فصلوالو له لوري باج اخیستنې په شمال کې د پانګونې بهیر له ماتې سره مخ کړی دی. هغه وویل امنیتی اندېښنې سبب شوې چې دوی ډېر لیواله نه اوسي چې پانګونه ترسره کړي. موږ هڅه وکړه چې دوی ته قناعت ورکړو چې په بلخ ولایت کې ډېرې لویې فابریکې جوړې کړي، خو یو سوداګر چې په میلیونونو افغانۍ یوه فابریکه جوړوي، هغه به د امنیتي وضعیت خرابوالي له امله چیرې ولګېږي. نصیر احمد قاسمی وایي چې له حیرتنه واقعي سوداګریز بندرونو څخه هم د صادراتو کچه مخ په کمیدو ده. په شمال کې د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې د نامنې د دوام په صورت کې به لسګونه نورې فابریکې او شرکتونه له فعالیت څخه وغورځيږي. په شمال زون کې ځینې سوداګر وایي چې په هیواد دننه پانګونې لپاره د دولت له لوري د یو بریالي سیاست نشتون، په حکومتي مالیاتي ادارو کې د فساد موجودیت او سوداګرو ته پرله پسې ګواښونه سبب شوي چې ګڼ شمېر پانګوال خپل سر مایا د هیواد څخه بهر کړی. په بلخ کې سوداګر سیمه هاشمی وایي چې د شتننګونو لامل اوس مهال سوداګر په لپانګونې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته لګدوي. هغه زیاته کړه
هر مکه شبه سکه هر متشبث چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي اول امنیت ته پام ساتي. دوی هڅه کوي چې دوی پانګونه مسؤونه واوسي او پیسې مسؤونې وي. دوه شرط مهم دي، یو دا چې امنیت یې ټینګ وي او بل دا چې ستاندارد وسایل هم په اختیار کې وي. په همدې دلیل په بهر کې پانګونه زیاته شوې ده. د افغانستان په شمال کې د پانګونې کچه کموالی په دغه سیمه کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې کړې دي. د سمنګان، بلخ، جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د کورنۍ تولیداتو د نشټون په دلیل دوی اړ دي چې وارداتي توکي په دوه برابر لوړ قیمت راونیسي.
نوم جمشید است. همه نرخای مواد خوراکه دو برابر شده.
نوم جمشید د خوراکه توکو باید دو برابر لوړې شوې دي، لکه لوبیا، ناخود، وریجه او همدارنګ سون توکي لکه لرګي، زغال او ګاز قیمتونه یې لوړ شوې د پاملرنې غوښتنه
کوي.
د بلخ د سوداګرۍ او صنعت اداره وایي چې هڅه یې پیل کړي تر څو د داخلي پانګونې د کچې د لوړوالي او بهر ته د افغاني سوداګریزو توکو د صادراتو د زیاتېدو په خاطر د بیا ځل لپاره د بلخ اروپا سوداګریز هوایي دهلیز فعال کړي. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قلوردو ویان حنیف رضایی ویلي دي چې د قنیل سوداګریز بندر څخه حیرتان بندر ته د سوداګریزو توکو د مسؤول لیک په خاطر د مزار جوزجان پر لوی لار پوځي عملیات پیل کړي. د شمال د سوداګرۍ او صنایع خونې د معلوماتو پر بنسټ په دې ورستیو کې افغان سوداګر د مسؤول سوداګریز چاپیریال درلودلو په دلیل لیواله شوي تر څو په عربي متحده اماراتو، ترکیه، قزاقستان او ازبکستان هیوادونو کې پانګونه وکړي. موجیب حبیب زای، آزادي رادیو، بلخ.
آزادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
متحده ایالاتو ایران ته خبرداري ورکړی چې د حکومت ضد اعتراض کوونکو سره د حکومت ناوړه چلند به ونزغمي. تهران ته نږدې د یوې اوکراینی مسافروړونکې الوتکې له نسکورېدو وروسته چې د ایران په پوځي توغندي وویشتل شوه، د ایران د رژیم د چلند په اړه له څو ورځو راهیسې د ایرانیانو اعتراضونه روان دي. ایراني چارواکو ویلي چې د مظاهرهچیانو پر ضد یې له هیڅ ډول فشار څخه کار نه دی اخیستی.
د پرله پسې درېیمې ورځې لپاره تهران د سلګونو محصلانو د اعتراضونو شاهد و. اعتراض کوونکو د حکومت پر ضد شعارونه ورکول او ویلې زموږ نخبګان یې ووژل او خوندي یې پر ځای پرېښود. د حکومت ضد اعتراضونو وروسته په ټولنیزو شبکو کې هغه تصویرونه لاس په لاس کېږي چې ښایي پولیس او امنیتي ځواکونه د خلکو پر ضد له اوښکې بهوونکي ګاز او نظامي ځواک کار اخلي، خو ایرانی چارواکو ویلي له ځواکې کار نه دی اخیستی. په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې مورګان اورټاګوس ایران ته خبرداری ورکړی چې هیواد به یې د ایراني معترضانو په وړاندې تاوتریخوالی ونسخمي. دا وایي فکر کوم ډیره مهمه ده چې په یاد ولرو درې څلور ورځې مخکې ایرانیانو ته د دوی د حکومت لخوا درواغ وویل شول، مخکې له دې چې ومني دوی رښتیا هم د اوکراینۍ الوتکې د نسکورېدو مسؤول دي. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت یوه الوتکه د چهارشنبې د ورځې په سهار تهران کې د امام خمیني له نړیوال هوایي ډګر څخه تر پورته کېدو څو شېبې وروسته د ایران د سپاهي پاسداران ځواک لخوا په توغندي وویشتل شوه. ایرانی چارواکو له څو ورځې انکار وروسته د شنبې په ورځ ومنله چې دا الوتکه د دوی په پوځي توغندي په تېروتنه ویشتل شوې. په دې پیښه کې د الوتکې 106 بیا سپرلۍ ټولې ووژل شوې. په قربانیانو کې د شپږ هیوادونو وګړي شامل دي. شپږ بیا ایرانیان، درې شپېته کاناډایان، 13 افغانان، 12 اوکراینیان، 3 برتانویان او 3 سویډنیان په دې الوتکه کې چې کیف ته الوته ووژل شول. بلخوا د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وایي نن به د افغانستان، اوکراین، برتانیا او سویډن د بهرنیو چارو له وزیرانو سره چې وګړي د تهران د الوتکې په پیښه کې وژل شوي وګوري او د دې پیښې په اړخونو به ورسره بحث وکړي. فرانسوا فیلیپ شمپاین د دوشنبې په ورځ ویل د دې 15 هیوادونو لوړپوړي ډیپلوماټان به لندن کې سره وګوري. تمه کېږي چې له افغانستان څخه به غونډه کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان ګډون وکړي. تر دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ ویلي و چې د یو شمېر هیوادونو سره چې وګړي په ایران کې د نسکورې شوې الوتکې قربانیانو کې شامل دي د یوې کاري ډلې په جوړولو هوکړې ته رسیدلې. د دې پیښې په اړه د نړۍ په کچه غبرګونونه دوام لري او تیرو ورځو کې د ایران زیات وګړي لارو کوڅو ته راوویستل. په یو عکس العمل کې د شنبې په ماښام په تهران کې د برتانیا سفیر راب مکایر د امیر کبیر پانتون مخې ته د لنډ وخت لپاره ونیول شو. تهران دا برتانوی ډیپلوماټ اعتراضونو ته په لمن وهلو تورن کړی، خو تهران کې د برتانیا سفیر وای په هیڅ اعتراض کې ګډون نه دی کړی او د امیر کبیر پانتون مخې ته د تک هدف دغلته د تهران د هوایي پیښې قربانیانو ته درناوی و. برتانیا هم د شنبې په ورځ په دې هیواد کې د ایران سفیر حامد بیدی نژاد احضار کړ او هغه ته په تهران کې د برتانوي سفیر د توقیف په اړه اعتراض وسپاره.
د سهار او بجې او 15 دقیقې د زموږ غږ لا آزادۍ رادیو او ری قدر منوریدونکو شیبه ورسته د ژوند رنگونه د پزړه پورې خبراترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو واورو او بارانونو له کبله لک تر لږه 24 کسان مړه شوي دي. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په دې پیښو کې 24 کسان ټپیان شوي دي، 121 کورونه قسمن او 10 نور په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وایي نن به له خپلو افغان، برتانوي، اوکراینی او سویډني سیالانو سره په لندن کې وګوري او په تهران کې د غورځېدلې اوکراینی الوتکې په اړه به بحث ورسره وکړي. په فرا کې په نشه یي موادو روږدي 16 کسان ځانګړو روغتیایي مرکزونو ته بیول شوي دي. د فرا امنیه قمندانی وایي دا کسان د ژمي په سړه هوا کې په ډیر ناوړه وضعیت کې وو. په تهران کې د برتانیا د سفیر له توقیف وروسته ایران لندن ته خبرداری ورکړی چې بله تیروتنه دې نه کوي. په تهران کې د برتانیا سفیر راب مکایر پرون وویل دی د شنبې په ورځ وروسته له هغه د لنډ وخت لپاره ونیول شو چې تهران ته نږدې د ایران په توغندي د لګېدلې اوکراینۍ الوتکې د قربانیانو په یاد یې د ډیوو بلولو په مراسمو کې ګډون وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران د قدس ځواک پخوانی قمندان جنرال قاسم سلیمانی دوه اونۍ مخکې په بغداد کې د متحدو ایالاتو پر سفارت د یرغل امر ورکړی و.